روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
سلامونه او درناوی می ومنه ز صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننه پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روختیایي ستونزو ته ځانګړی شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې د هغه وخت چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړی هوا له امله همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلوئنزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپور له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي، د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازنه او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه تر درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر نظیف شینواري سره خبرې وکړو. دغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهم دي. په دغو ټولو موارد به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلی دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد د بیړني حالت په هکله خپل نوي میاشتني راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوې دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,380 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګ ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېښت نوري چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. بیا مو حمزه صفی الله ستانه ځای خره خلاص توایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې اوریدل د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پېښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغه ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینواری وار سره خبري وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه ده لکه سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخی. دغه ناروغي ولې زیاتېږي دوی ته خره غلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او تاسو ته طریقه حضرې رادیو ټولو همکارانو ته او ریډونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخواله دی او د هوا دودګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې سدي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري دا غیر مخنیوي لپاره سندري شوی د هوا ککړتیا ډیر رول لري. د هوا یخواله دی نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي دا غوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې دا غوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخواله یا د موسم تغییر د بعض امراضو په منځ تراتک کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ تراتک سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتک سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي دی یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي که یو عادي ټوخی مو وسي او د یو ورځ نه د دوه ورځ نه دغه زیاتیږي وخت زیاتیږي، یعنی که یو عادی ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي، خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستونی درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي، ناروغ اشتها د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوی کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې وایرس دی یا بکتریا ده، د هغې په مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي، تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنې د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چارا ترافیک چې دې سره ژوندۍ کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي، نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغي په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زمونه ناروغي یا خطرناک ده، قابل د تداوی ده او یا دا پیشرفت کوي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وی او رستر بلی دغه هوا سړیږي، په دغه سی حالت کې چې اوس په بلډینګونو کې هم د بخارېګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارې چالانې او لا هم هغه معیاري سوان تو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل، یا به قیمته وي او ارزان به خو به توان به علت نه، یعنی ارزان لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي، دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول هغه نه ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري، یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو طریقه یو طرف نه هوا یا خده د بل طریقه الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې، ځکه اطرافو کې هغه الودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخه وي خو ناروغۍ به دومره ډیرې نه وي، شدت به دومره ډیر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډیره کمه وي، خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول، مطلب هغوی هغه خپل وتاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی، نو هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې نه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي، خپل کور ګرم کړي، خوب محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله الودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم پرې ډېر مصرف کیږي، یعنی الودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي یا هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټ کې یعنی حتی دومره سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعضې کسان چې مطلب حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي، نو د هوا الودګي ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه الودګي د هوا ډېره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي، یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو لري؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه دا غوی کم دی، معافیتي سیستم دا غوی ضعیف دی، هغه د دې ناروغي سره عمره مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نو امراضونه لري، ریسک فاکتورونه ونه لري، هغه د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي، دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازه زیاته ده. بیا پتنګ دغه کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، د هغوی اندازه ډیره زیاته ده. اوس وخت کې چې هغه کې مطلب سی او پی ډي، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیک سموکران دي په دوامدار ډول سګریټ څکي، هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې ده، خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده؟ څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې دی هغه شدت او دغه یې له منځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده. او دا وایرس ته وایرس سو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی و. اوس شاید د جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض و علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندیمی په وخت کې چې اوبار رامنځته شوی و، ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه. اولته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري. دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او که نه دي. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کېږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کېږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کېږي، اراض علائمو له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوا نه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه یې تغییر کوي، جینوټایپ یې تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته ده. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، کوم خوښوي بیا بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورې، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهم دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډیر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شرع خپل داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچکیدو لپاره به یو لاره داوي. بل دا که چیرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي. ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي. کله چې ډېر په نوښته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کیږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کیږي، نو ممکن ډیر داسې وي چې ډیر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي، یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کیږي، نه تداوي کیږي. او زمونږ په ټولنه کې، په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره پرایمري ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډیر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي، او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي، په هغه کې کار کړی وي، هغه د ډاکټر په سپیټال د پاتراپو کې ناستي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزه وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي. نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي، یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړه، تاسو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینو نه وشي؟ د ماشومانو یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینو نه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومهید کې ډیره زیاته، او دغه سینه کیږي دوی لپاره کدا واکسین وشي. د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره دا هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري، چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چیرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوی کیږي، او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مستر راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت تزي او یا به خپل ژوند لاسه ورکړي. نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنې پورې. هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري، د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري. که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحې په خاطر باندې تاسو که لطفاً ووایئ چې څومره مهمه ده په دغسې شرایطو کې، یو خو دا چې هوا ډېره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کړي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو ورباندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې په یوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی ټولنه کې موجود دی، اوس زموږ په ټولنه کې مونږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو. عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې نه چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولې لاسو کې میکروب یا هغه اشپزخانه چټله نه شي یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجې پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي ډېره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجې په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه د پرنجې کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په دوه متر یا درې متر کې که څوک موجود وي او متر کې څوک ناست وي که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیم هغه بل نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجې او ټوخی ډېر زیات لري هغه قرنطین شي، قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنۍ څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي چې هغه کې که انفلوئنزا وي دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه هم د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کېږي، پرنجې پیدا کېږي. که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کېږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کړي تر څو پورې هغه وچ نه شي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي او بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهېږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چا ته ضرر رسېږي او بل څوک مصاب کېږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې مونږ وایو چې یو څوک پرنجې کوي، ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکیو ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي، د باندې هوا را نه شي. اما دا څومره زیان رسوي؟ وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولی د ورځې د خوانه کم از کم څلېری ساتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه د وایرس او بکتریا او د میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګېږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعضې مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه اراض ولایم نه لري ولې هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایي او که کووډ ووایي او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایي هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي نو که چېرته د څلېری ساعتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړتیا شدار خلاصې شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی کاشداري وي که دروازې وي دا باید دس نه څلېری ساعت خلاصې وي صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازدیګر کې دا باید خلاص شي تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي هغوی به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مرض بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي دا به ډېره ښه وي
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړل مننه کومه اوس به راشو د دې په اړه باندې چې په دغسې یو حالت کې چې وجود هم ډېر زیانګالی کېږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډېر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې او دا دغسې حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی یو سړي یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي طبعاً چې د ناروغیو په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغسې حالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغسې حالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخني شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي د مرض د تشدد سبب کېږي غوړو نه پرهیز ورکوو ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي سلات نه استفاده وکړي چې هغې کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده چې هغه لیمو کې دی نارنج کې دی یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي همداسې تازه وخوړل شي دي کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کې بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري نور مطلب ښه خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي میوجات دي ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده نخود دي غوښه ده یعنې په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویټامینونه دي منرالونه دي پروټین دي کاربوهایډریټ دي شحمیت دي یعنې زموږ بدن هر یو برخه یو نوع دغې ته ضرورت لري ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري که چېرته زموږ خوراک منظم وي زموږ خوراک قوي وي زموږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي یو نیم میکروب چې قوي کېږي په موږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوری شوی وي یا زموږ خوراک ضعیفه وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانېږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي د پروټیني غذاګان نه چې هغې کې لوبیا دي نخود دي شیدی نه باید ډېره استفاده وشي هګۍ دي یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسې ګورو دا بدن ضرورت لري خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پرې هغه خپل مشکل پرې حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کېږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کېږي هغې لپاره ګرم مایات ډېر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کېږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغیو باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا امساري ناروغیو ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي بهتر ادا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب وي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغوی د انتشار سبب کېږي، بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفره یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرې والې واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې راوري وکړل چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پرې د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي، ځکه دې بار بار هغه پرنچې کړی وي په دې کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو ښه خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مصاب کېدو نه.
ډاکټر صاحب، د بحث آخري شیبو ته رسیږو، یو څه بل هم غواړم یادونه وکړم که تاسو غواړم خپل نظر پرې ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورځو، هغه ځای چې ډېر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې، یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعت ته ورځي، ممکن د دوی په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادتو کې او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زموږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوي لري، هغه څوک چې ناروغ وي هغې لپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کړي، او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس موږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې
مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جماعت شو چې هلته د لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي. دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنکړي، ورته لاس ورنکړي، ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي، نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لاره همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي، اشدي ضرورت نه وي، باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ، نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي، ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسموقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی، کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي، تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي. او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلی وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري، تنفسي اراض علائم لري، ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، ډاکټر صاحب نظیف شینوار، ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي. او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغیو باندې اخته کېږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورید. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूर मृषि پتاته پاتې چشي بیا به ماتا پاتې چشي ولی ونه داسې اوشي ولی ونه داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورې مړ شي تشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مرشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور مڑشی
ازادي رادیو څلورویش ساعت حال تاسو سره ده.
کوکڑا گل میز کوکڑا بویونا د گل نوکڑی ہوا سر خبری نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی ٹول دنیا ٹولی دنیا سر خبری گل میز کوکڑا پل نفس چین صاف نو شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین خوبیاں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلاڑو داد ٹول کلی انصاف لیلا کبھی پکور کے زن کدن سر انصاف ہر سو کشیر
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
بمبر ما دل وا اے جانا نیاں ما مبد اوغت بمبر می دل وا اے جانا نیاں می کندی بری دیدا لگمے ائی دل بدل خان الا لو کندی بری دیدا لما
یا باز زن یم چزڑ می دریا کم خوگی کی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی کی زنیم چی زڑم دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
بمبی بلندی مفتون ببینت خدتا اے تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا
کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی دستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم گه اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم گه تابا داغت با مرما دلا تجانانا یوم گه کندی بردی دلما
جلن پتر توپک سوری سوری شینا خوگی گی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی ایچی گولا لیستر گی دی ڈکی شیلنم خوگی گی ایچی گولا لیستر گی دی ڈکی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زلمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کنا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
Oh,